امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د مهمو خبرونو غټکی واوري
د مشرانو د جرګې کړو د ملي والد حکومت په اړه د جان کيري په پرونی څرګندونو انتقاد کړی دی خو ارګ او اجرایي ریاست ویل دي چې د ملي والد حکومت په 15 کاله دوام وکړي او په هند کې په امابت کې د اور د لګیدو لامل تر سلو ډیر کسان وژل سوي دي
درنو ریدونکو تاسو واوریدل چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت دواړو مشرانو ویل دي چې دا حکومت به 15 کاله وي رحیم ګل ساروان په دې باره کې راپور شا کړی دی چې لږ وروسته به واوري د کورنۍ چارو وزارت ویل دي چې د وړم کال نه په تیر کال کې ډیر مخدره مواد ضبط شوي دي او ډیر قاچاقبران نیول شوي دي خو یو شمیر کارپوهان بیا وایي دا مبارزه هغه وخت کامیابېدای شي چې قاچاقبرانو ته سخته سزا ورکړ شي د دې او نورو مطالبو نه مخکې روخان نورزه د دې ساعت خبرونه وایي
السلام علیکم د مشرانو د جرګو وبښئ د مشرانو د جرګې غړو د ملي والی د حکومت د موافقې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پرونی څرګندونو انتقاد کړی دی د مشرانو د جرګې مشر فضلادی مسلمیار نن وویل چې د حکومت د سرنوشت په اړه د کیری پرونی خبرې دغه په قول د شرم وړ وي یو شمیر سناتوران ویل دي چې د اوسنی حکومت د سیاسي هوکړلیک په اړه د جانکيري دریز د افغانستان د اساسي قانون خلاف کار دی پروند امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جمهور رئیس غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې د ملي والد حکومت موافقه د دوو کلونو لپاره نه بلکې د 15 کلونو لپاره ده د جمهور رئیس ویاند شاه حسین مرتضوی او اجرایي ریاست نن ویل دي چې د ملي والد حکومت دوره به 15 کلنه وي په دې اړه به د ریمګل ساروان ریپورت د خبرونو ورسته واوري د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلی دی چې په افغانستان کې د شکر یا ډایبیټیز ناروغي یو له عمده ستونزو نه ده په غونډه کې چې نن د روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت د اتل وسی او د شکر ناروغي ته ماته ورکړي جوړ سوی و د عام روغتیا موین ویل چې د وی سروې لمخې په 2013 کال کې په افغانستان کې د مرسو کسانو نه 3.5% د شکر مریضي مړه کړي دي ډایبیټیز یا شکر یو خطرناک ناروغي ده خو دغه ناروغي د وقایع وړ او کنټرول دی سي د بدن د وزن کنټرول دوامدار ورزش او د غړو خوړو لښ خوړل هغه څه دي چې د شکر ناروغي ور باندې کنټرول دی سي د کورونې چارو وزارت وایي چې په 1940 شمسي کال کې د مخدره موادو 2900 لوی او واړه قاچاقبران نیولې دي دغه وزارت وایي چې څو هغه مشهور قاچاقبران هم نیولې دي چې نمونه یې په تور لیست کې شامل دي په دې اړه به بشپړ ریپورت د خبرونو وروسته د ممتاز بهیر نواورو د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د کیرلا ایالت ځی چیرې چې په معبد کې اور لګیدلې او لشت لږ سل کسان پکې وژل سوي دي چارواکي وایي چې د معبد د سوځېدو په پیچ کې 200 کسان ټپیان سوي هم دي او د دې امکان ډیر شته چې د مړو شمیر تر دې هم ډیر سي پیښه په مالی وخت نن سهار وختي سوي ده چارواکو ویلي دي چې د اور د لګیدو علت دا و چې په معبد کې د اور لوبې لپاره ډیر پټاقې ذخیره سوي وي جمهور رئیس غنی هم په هند کې په نننۍ پیښه کې د مړو او زخمیانو د کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده په بلجیم کې څارنوالان وایي چې هغه توریستي ډله چې د پاریس بریدونه وکړل پلان درلود چې په فرانسې کې دوهم برید هم وکړي خو خپل پلان بدل کړ او په بروکسل کې بریدونه وکړل د بروکسل په بریدونه کې 2 کسان ووژل شول د بلجیم پولیسو د پاریس د بریدونو نه 4 میاشي وروسته د دوغو بریدونو اصلي طرح صالح عبدالسلام ونیوي سرمانان ویل دي چې کله چې روسي ډله په دې وپوهیدل چې په اړه تحقیقات په شدت سره روان دي نو دغه ډلې خپل پلان بدل کړ او د فرانسې پر ځای په بروکسل کې بریدونه وکړل د بلجیم پولیسو پرون ویل چې د پاریس په بریدونو کې د لاسرلودو په تور یو بل مشکوک کس هم نیولې دي چارواکو ویل دي چې دا کس چې محمد ابرانی نومیږي هغه سړی دی چې د بروکسل د دوو بریدګرو سره په عکس کې معلومیږي او ټوپۍ په سر و پولیسو د جمعې په ورځ د پاریس او بروکسل د بریدونو په تړاو 4 نور کسان هم نیولې دي په امریکا کې د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې په دیموکراتانو کې برني سندرز د وایمنګ په ایالت کې هیلری کلینټن ته ماته ورکړې ده. نور تفصیل د زیبا خادم نه.
دا په هغه نه ایالتونو کې چې په دې وروستیو وختونو کې پکې مقدماتي انتخابات شوي دي، اتم ایالت دی چې سندرز یې ګټي، خو اوس هم د اساسو د شمیر په حساب هیلری کلینټن ترې مخکې ده. تقریبا یو هفته مخکې کلینټن تر سندرز 300 اساس مخکې و، خو اوس یې 219 اساس مخکې ده. په عین وخت کې د کلورادو په ایالت کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند په غونډه کې رای اچونه شوې ده او ټیډ کروز تر خپلو سیالانو مخکې ده، خو د کروز نه بیا ډونالډ ټرمپ ډېر اساس لري. د ټرمپ رقیبان اوس هڅه کوي چې هغه 1210 اساس ونه ګټي چې د ګوند د کاندیدېدو لپاره ورته ضرورت دی. کچیر کوم کاندید هم 1210 اساس ونه ګټي، نو د ګوند په عمومي غونډه کې به راټول شوي اساس فیصله وکړي چې څوک د ګوند کاندید شي. د اپریل په 19 نیټه به د امریکا د نیویارک په ایالت کې مقدماتي انتخابات وشي. سرویګان ښیي چې په دغه ایالت کې هیلری کلینټن تر سندرز او ټرمپ تر خپلو سیالانو مخکې ده. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
او دا هم نور خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د اوو سنتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما ته تللی دی. ویل کېږي چې په غونډه کې به د نړیوال امنیتي ګواښونو په اړه خبرې وسي. جان کیری د جاپان مخکې افغانستان او عراق ته هم سفر کړی وو. د جی اووا یا اووه صنعتي هیوادونو غونډه د جاپان په هیروشیما کې کیږي. هیروشیما هغه ښار دی چې د دوهمې نړیوال جګړې په پای کې امریکا ورباندې اټومي بم استعمال کړ. جان کیری به د امریکا د بهرنیو چارو لومړی وزیر وي چې هیروشیما ته سفر کوي. او د امریکا د دفاع وزیر هند ته تللی دی. د امریکا او د هند د پوځونو منس په دې وروستیو وختونو کې همکاري ډیره سوې ده. د امریکا د دفاع د وزارت یو چارواکي ویلي دي چې امریکا اوس د هند سره داسې همکاري کوي چې لس کاله یا د لس کلو نه مخکې تصور نسوای کېدی. د امریکا د دفاع وزیر آش کارټر ویلي دي چې د هند او امریکا ترمنځ د دفاعي ټکنالوژي او تجارت په برخه کې همکاري ډیره سوې ده او د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ به هم همکاري ډیره سي. د هند وروسته به کارټر فلیپین ته هم ولاړ سي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزیر جان کیری پرون افغانستان ته د خپل سفر په وخت کې ویلي دي چې د ملي او والد حکومت د مشرانو ترمنځ شوی سیاسي موافقه 2 کاله نه بلکې 15 کاله ده. جان کیری دا خبرې د جمهور رئیس غنی سره یو ځای ګډ خبری کانفرنس ته وکړي. رحیم ګل ساروان د ارګ او اجرایه ریاست سره په همدې موضوع غږیدلې او دا راپورټ را لېږلې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې تیر ورځ افغانستان ته راغلی او د ملي یووالي د حکومت د مشرانو د لاسلیک شوی هوکړلیک په تړه وویل چې د ملي یووالي حکومت د 15 کلونو لپاره دی او په دغه هوکړلیک کې 2 کاله هیڅ نه دی ویل شوی. جان کیری چې په 2014 کال کې د لانجمنو ټاکنو په پایله کې اشرف غنی او عبدالله ملي یووالي حکومت کې په یو سیاسي توافقنامې یو ځای کړل. نږدې 1.5 کال وروسته افغانستان ته راغی او د ملي یووالي د حکومت په اړه نامعلوم حالت ته څرګند ځواب یې ووایه. جان کیری وویل چې دا حکومت د 15 کلونو لپاره دی او په هیڅ صورت په راتلونکو شپږو میاشتو کې نه ختمیږي. په هیڅ صورت هوکړلیک په خپله ځانګړې پای نه لري. اساسي قانون په بنسټ منتخب ولسمشر لرو. ولسمشر ملي یووالي حکومت ته موافقه کړې. سیاسي جوړجاړی د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ شوی چې څنګه د ملي یووالي حکومت پر مخ لاړ شي. زه پوهیږم دا ماموریت د 15 کلونو لپاره دی. په هیڅ صورت په شپږو میاشتو کې پای ته نه رسیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې دا څرګندونې کولې چې په څنګ کې ولسمشر غنی هم ګډ خبری کانفرنس ته ولاړو. که څه هم ولسمشر غنی په خپله په دې اړه څه ونه ویل، خو نن یې مرستیال ویان امریکا غږ ته وویل چې د سیاسي هوکړلیک په پای ته رسیدو ملي یووالي حکومت نه ختمیږي.
با ختم توافقنامه
سیاسي هوکړلیک په پای ته رسیدو سره د ملي یووالي د حکومت عمر پای ته نه رسیږي. دا د ولسمشر غنی او د حکومت صلاحیت دی چې په کوم میکانیزم خپل کار ته دوام ورکړي.
بل لور ته اجرایه ریاست بیا وایي چې د سیاسي هوکړلیک په اساس د ملي یووالي د حکومت مشري د لوی جرګې راغوښتو ته ژمن دي. خو دا جرګه به د هوکړلیک په اساس په هماغه 2 کلنه موده کې راونه غوښتل شي.
توافقنامه له پیل څخه هم د 15 کالو لپاره وه. د ځینو خلکو په منځ کې دا بحث چې ګواکې دوه کاله بعد دا توافقنامه خلاصېږي، اما په ټوله کې دوه کاله زماني قید هغه د لوی جرګې د پاره وو.
جان کیری د افغانستان او امریکا په دوه اړخیزې ناستې کې د حکومت د چارواکو غوښتل چې سره ګډ کار وکړي. هغه له افغان چارواکو د همو غوښتل چې د امنیتي ځواکونو د مالي ملاتړ لپاره د وارسا غونډې ته له تیاریو سره لاړ شي. په 2014 کال کې د ټاکنو د لانجو په مهال ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جان کیری په منځګړیتوب دغه سیاسي هوکړه لیک ته رسیدلی وو. سیاسي مخالفین بیا د انګیري چې د دې حکومت اجرایي ریاست د همدې موافقتنامې په اساس دوه کاله دی او لوی جرګه به د دې څوکۍ برخلیک ټاکي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي وایي چې دغه وزارت د وړم کال په نسبت په تیر کال کې د نشئی موادو د کشف او ضبط او همدارنګه د قاچاقبرانو په نیولو کې د پام وړ اقدامات کړي دي. د دغه وزارت د نشئی توکو په ضد مبارزې مرستیال باز محمد احمدی ویلي دي چې پولیسو په 1994 کال کې سباندې 2900 لوی او واړه قاچاقبران نیولي دي. دغه شمیر د وړم کال په نسبت د قاچاقبرانو په نیولو کې 10% زیاتوالی ښیي. خو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې د قاچاقبرانو نیول به د نشئی موادو د قاچاق کار او تولید په مخنیوي کې هغه وخت ګټور ثابت شي چې نیول شوو قاچاقبرانو ته سخته سزا ورکړ شي او بیرته په اسانۍ خوشی نشي. خبریال ممتاز بهیر د کابل نه رپورت راکړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی نن په کابل کې په 1994 کال کې د نشئی توکو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د خپلو لاسته راوړنو د اعلان پر مهال خبریالانو ته وویل چې په دغه کال کې د نشئی توکو 2906 قاچاقبران نیول شوي چې په کې له 300 پورته لوی قاچاقبران هم شامل دي. جنرال احمدی وویل په نیول شوو قاچاقبرانو کې حاجی وطن او د حاجی لال جان زوی حاجی آغا محمد په ګډون په تور لیست کې شامل لس تنه قاچاقبران هم نیول شوي دي. د ښاغلي احمدی پر وینا حاجی وطن تیرونی د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلوال نښتې وروسته ونیول شو.
یو قاچاقبر سطح بالای
هغه ویل دا کس په نړیواله کچه یو لوی قاچاقبر دی. د دې کلونو په موده کې زرګونه ټونه مواد یا د ټول هیواد په کچه او یا د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته قاچاق کړي دي. له لسو کلونو راهیسې زموږ د کشفي امنیتي او عملیاتي ارګانونو تر تعقیب لاندې وو چې اکثره یې د سیمې په هیوادونو کې ژوند کاوه. خو له نیکمرغه موږ دا سړی چې د یو خطرناک قاچاقبر په توګه له سو کلونو راهیسې د نړۍ د مختلفو هیوادونو د کشفي او عملیاتي برخو تر تعقیب لاندې هم وو ونیو. دغه راز جنرال احمدی وویل په روان کال کې د حاجی آغا محمد پونوم د نشئی توکو د یو بل لوی قاچاق کوونکی حاجی لال جان احساق زیزوی چې د هلمند ولایت اصلي اوسیدونکی دی په ننګرهار ولایت کې له زیاتو نشئی توکو سره لاس په لاس نیولی دی. حاجی لال جان احساق زی چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا هم د نړۍ یو له سترو قاچاقبرانو په توګه یاد شوی و، د 1991 کال په وروستیو کې په کندهار ولایت کې ونیول شو او د محکمو له پریکړې وروسته ورته د بند 15 کاله سزا ورکړل شوه. خو د افغانستان د پخواني ولسمشر په فرمان د کابل له زندان څخه کندهار ته ولېږدول شو او له یو نیم کال بند څخه وروسته بیرته خوشی شو. په همدې حال کې له نشئی توکو سره د مبارزې کارپوهان وایي د دا ډول قاچاقبرانو نیول به د نشئی توکو د قاچاق کر او تولید په مخنیوي کې هغه مهال ګټور ثابت شي چې نیول شوو قاچاقبرانو ته سخته سزا ورکړل شي او په اسانه بیرته خوشی نشي. د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد هزاره په دې اړه امریکا غږ ته وویل
هغه قاچاقبران چې نیول شوي دي غټ قاچاقبران دا یو ښه دستاورد دی، په شرط د دې چې دا خلک بندي پاتې شي او خپل قید تیر کړي، جزا وویني، چې نور عبرت ونیسي. متاسفانه په افغانستان کې لوی قاچاقبر هیڅ کله په بندیخانه د دوه درې میاشتې بالا نه دي تیر کړي، پیسې ورکړي دي، قضا یې تبدیل کړي دي، محکمې یې تبدیل کړي دي، ولایتونو ته د ولایتونو بیا تللی دي د خپل کار په پسې.
خو د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی خبري غونډې ته وویل لا هم حاجی لال جان د پولیسو تر تعقیب لاندې دی، خو پر وینا یې نوموړی دا مهال په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي نو ځکه تر اوسه نیول شوی نه دی. په همدې توګه جنرال احمدی وویل په مریض کال کې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو د قاچاقبرانو د نیولو او د نشئی توکو د کشف او ضبط لپاره په ټول افغانستان کې 2909 لوی او کوچني عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې د وړم کال په پرتله د نشئی توکو د قاچاقبرانو په نیولو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. ښاغلی احمدی ویل په نیول شوو قاچاق کوونکو کې یو ویشت پولیس، سوارلس د ملي اردو منسوبین، دو دیرش خزه او شپک بهرانیان هم شامل دي. جنرال احمدی ویل نیول شو کسانو څخه درې سوه او یو لستونه بیلابیل ډوله نشه یي توکي کشف او ضبط شوي دي. د ښاغلي احمدی پر وینا د تیر کال په عملیاتو کې د نشه یي توکو د جوړولو سوارلس کارخانې هم له منځه وړل شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنوریدونکو، په برتانیا کې د حکومت مخالف ګوند د کارګر ګوند په صدر اعظم ډیوډ کامرون غږ کړی دی چې استعفا دی وکړي. د ډیوډ کامرون د استعفا غوښتنه په دې کېږي چې د موساک فورنیسکا په خبرو شوو اسنادو کې داغه د کورنۍ د مالی چارو په اړه هم ځینې اسناد خبر شوي دي.
مظاهره چند برتانی د صدر اعظم ډیوډ کیمرون د کور مخې ته په ډاونین سټریټ کې راټول شوی دی او ناری وهي چې صدر اعظم د استعفا وکړي او حکومت دې پرېږدي. د موساک فانسیکا کمپنۍ د اسنادو له خپرېدلو نه وروسته دا معلومه شوله چې د ډیوډ کیمرون مرحوم پلار د بهاماس په یوه کمپنۍ کې برخه درلوده.
په دې برخه کې حقایق دا دي چې ما پکې یو څو اسهام واخیستل او دا د نورو کمپنیو د اسهامو په څیر دي. ما پرې مالیه ورکړې ده، خو بیا مې دا اسهام خرڅ کړل. کله چې زه صدر اعظم شوم نو ما دا ټول اسهام خرڅ کړل.
صدر اعظم کیمرون زیاته کړله چې وروسته به دی د خپلې مالیې د ورکولو په برخه کې نه ویاځي، د سږ کال بلکې د تیرو کلونو په برخه کې هم معلومات خپور کړي، ځکه دی غواړي چې په دې برخه کې له بشپړ شفافیت نه کار واخلي. د پاناما پیپرز په نامه د مالی چارو په برخه کې د اسنادو له خبرېدلو نه وروسته د څه باندې 200,000 کمپنیو د مالی چارو په برخه کې تفصیلي معلومات خپاره شول. دغه کمپنۍ په بهرنیو هیوادونو کې د نامتو اشخاصو لخوا نه د دې لپاره جوړې شوې دي چې مالی معلومات پټ پاتې شي.
Thank you very much. Great.
Manana, manana, dera manana. Za khoshhal ayam che London ki yam aw pri majlis ki latasu sarayam. Khuda unai dera kha unai nawaz. Za pohegam che bayad ma pa de barkha ki pa sana tariqa kar kray wal. Aw pa kha tariqa me kawlay shu pa de ki zumala para dars chta aw zabay zdaklam.
There are lessons to learn and I will learn them.
د بل پلوه د برتانی د کارګر ګوند مشر جیرمی کارباین نن د یک شنبه په ورځ وویل چې دوی غواړي صدر اعظم ډیوډ کیمرون په بشپړ توګه د خپلې مالیې په برخه کې اسناد څرګند کړي او پارلمان ته د دې برخه کې ځوابونه
ووایي.
زه غواړم دغه معلومات وګورم. موږ غواړو د هغه د مالیې اسناد وګورو. موږ غواړو په دې پوه شو چې هغه ولې په بهر کې پانګونه کوله او آیا هغه له 2010 نه مخکې چې دای صدر اعظم شي کومه ګټه وکړله او کنه.
ښاغلی کاربن زیاته کړله د فکر کوي چې د پارلمان او پارلماني معیارونو لپاره له هغه نه د پوښتنې کولو ډیر موارد شته دي. ډیوډ کیمرون نن وویل چې د ده د بهرنیو مالی مسایلو په برخه کې د معلوماتو په خپرولو کې ناسم اجراءات د ده مسؤلیت دی. په کار ده چې د حکومت پر مامورینو یې پړه وروانه چول شي. دا معلومه نه ده چې په دغو اقداماتو کې په تیروتنه باندې اعتراف د دې سبب کېدلی شي او کنه چې د صدر اعظم ډیوډ کیمرون د استعفا لپاره غوښتنې له منځه ولاړې شي. نسیم ستانزای د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنگټن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگټن نه نشریږي. د قندهار د عام روغتیا د ریاست د واکسینو د چارو مسؤلینو ویلي دي چې د کا د پولیو په ضد هڅو کې ځینې تشویقي پروګرامونه هم شامل شي نو ښې نتیجې به ولري. عزیز الله پوپل رپورټ راکړی دی.
په جنوبي ولایتو کې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د پولیو واکسین دوامداره کمپاینونو ځینې کورنۍ ستړي کړي، خو که په څنګ کې هڅونکي خبرونې ترسره شي په دې برخه کې به د پام وړ پرمختګ ترلاسه شي. اوس مهال د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې هر میاشت یو ځل د پولیو واکسین په هغه سیمو کې ترسره کیږي چې په تیرو کمپاینونو کې هلته واکسین په سمه توګه نه دی تطبیق شوی. د کندهار د عامه روغتیا ریاست د واکسین د امرغي د برخې مسول ډاکټر عزیز الله کاکر امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې دوی هم دغه ستونزه احساس کړي او په کار دي چې دلته هم رسندوی ادارې د هند په څیر تجربه عملي کړي.
چون کمپاینونه موږ به ډیر وکړل واقعا خلک هم خسته شوی دي او خصوصا د کوچنیان خسته دي چې ژغ پر وکړي د زغلی کچیر لکه څنګه چې په نور مملکو کې ځینې تجربه شوی دي لکه نږدې هندستان په هغه کې داسې تجربې دوی پلي کړې وې چې کوچنیانو ته به تشویقي شان ورکوله یا به بالونونه ورکوله. هغه چې به یو کوچني ته به ورکوي هغه به وزغستله ول زما یو ورور بل دی دوی به ورته هغوی نه ورکوو چې هغه راونه باسي. نو هغه به ولاړې که به بیده و که بهره کم هغه به په غېږ کې ورته راوستي بیا به هغه ورکوي.
د کندهار ښار د لووالي په سیمه کې د واکسین د عامه پوهاوي د برخې یو تن رضاکار احمد میرویس وایي چې د ځینو هڅونکو سپورتي لوبو څخه وروسته د پولیو د واکسین په برخه کې دوی ښې لاسته راوړنې درلودې. دوی زیاتوي چې د پولیو پر ضد کمپاینونو کې دغه ډول سپورتي لوبې که نورې هم پراخې سي دوی به ژر خپل هدف ته ځانونه ورسي.
په ځینو وختو کې د کرکټ لوبې یا د فوټبال لوبې د واکسین تر عنوان لاندې او یا هم ارفبی لوبې په ځینو مکاتبو کې په لاره اچولي تر څو خلک هم تشویق شي او موږ هم خپل هدف لاسته راوړي. دغه تشویقي لوبې چې اوس یوازې موږ په یوه ساحه کې لرو دغه ساحې سره پراخ شي.
د واکسین له پروګرام سره یو تن همکار مولوی جان محمد وایي چې د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې له دیني اړخه د روغتیا پر ارزښت خبرې کړې او ځایي خلک یې هڅولي چې خپل ماشومان هر ځل واکسین کړي.
دا موږ یو نیم کال کېږي چې په دې کار کې داخل یو. خلک راځي دوری موږ پخوا خو نه داسې څه په وخت کې به څه بېرېدله داسې څه دغه بیا وره چې موږ دا څنګه یو شی دي ناوله د شی دي موږ له راځي مثال خو دغه بیا خاص زړه نه ورته دغه لکه و چې ډاډه ده چې په مثال نو دا یو ښه دوا ده مثال ګولۍ موږ سره راځي نور هم داسې بس خو څه دا یو پېشکاری ته ناوله ده موږ علاقه.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې تر 15 کالو کښته یو 1.6 میلیونه کوچنیان ژوند کوي چې د پولیو پر ضد د واکسین لپاره هدف دی. خو روغتیایي چارواکي وایي چې په دې شمیر کې 10% کوچنیان لا هم د بېلابېلو عواملو له کبله د پولیو له واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د کونړ په ولایت کې پولیسو په لومړي ځل پسرلنۍ مشاعره جوړه کړې وه. لسګونو شاعرانو او د ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. د مشاعره کې یو شمیر عسکرو خپل شعرونه لوستي دي. ذبیح الله غازی رپورټ راکړی دی.
د کونړ پولیسو په لومړي ځل د پسرلی په نوم دغه شاعرانه ماخامي کوربتوب کوو چې لسګونه شاعران د شعر مینوالو او چارواکي پکې راټولو. مشاعره تیر ماخام د کونړ په امنیه قومندانۍ کې رابلل شوې وه. امنیه قومندان سمنوال عبدالحبیب سید خیل د دغه مشاعرې رابلل د ولسی خلکو او پولیسو ترمنځ د همغږۍ ټینګېدل په ګوته کړه او اعلان یې وکړ چې هر څوک په آزاده توګه د خپل زړه تڼاکې ماتولی شي. د پیل شاعر شیر زمان صادق چې امنیتی سرتیری د دې خاورې ویاړونه ګڼل.
شاهین د سردرو یم لا د جګو غرونو بازم سرباز ما سرباز د جنگ پزت جنگیگو د جنگ پزت جنگیگما د سول یو غازم سرباز ما سرباز ما.
خو محمد ناصر ملنگزی بیا د وطن زلمی له غدو سفرونو او مسافر یو را ګرځول غختل.
حسی د خژوندن پتما وطن مپریدا چې سالری تر کومه دما وطن مپریدا دی خلو خاور کی جن پتا ول عزت اڑک دے دی خلو خاور کی جن پتا ول عزت اڑک دے مزه د زړه سره لچما وطن مپریدا.
وارث سیرت هغه څوک چې د سید شاه سعود د زړه خبرې په خپل نغمه زار غږ د انګازو غې تسپارلې.
او بروانی ونرګس او پر غاړه والا دای او سړی
خو رمضان صائم پر حکومتی ادارو د لفظونو غنڈاری ورول.
دی خاوری دی ولس سر چی چا کڑے خیانت دے دی خاوری دی ولس سر چی چا کڑے خیانت دے دہا غٹولو خلقو دی رنگو نسی مٹی او صائم اس بلائی دا د کړه څه تخنیک دی تاریخ یې د شعر ټول بیتونه سیمټي
په مشاعره کې یو شمېر امنیتي سرتیرو او دري ژبو شاعرانو د خپلو زړونو تودې سړې واورولې. دا لومړی وارو چې په کونړ کې پولیسو د دغه سی وی مشاعرې تابعیا کړې وه. ټاکل شوی چې د کونړ زړه اسدآباد به په نږدې راتلونکي کې د کونړ سیند دودیزې مشاعرې کوربتوب هم کوي. زبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د جبل سراج د سمنټو فابریکه 40 کاله وروسته بیرته فعاله شوې ده، او د جبل سراج فابریکه په افغانستان کې د سرمایه ګذاری یو تازه مثال ګڼل کیږي. د خبرو اترو یا گفتگو شنود په پروګرام کې نن په دې غږیږو چې په افغانستان کې دولتي او خصوصي پانګه اچونه څه ګټې لري او څه نواقص. د پروګرام قربانه حفیظ آصفی او حسیب الکوزیدی کولای شي وروسته خبرونه کې برخه واخلي. اوس روخان نورزه د دې ساعت خبرونه وای.
د مشرانو د جرګې غړو د ملي والد حکومت د موافقې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په پرونی څرګندونو انتقاد کړی دی. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جمهور رئیس غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د ملي والد حکومت موافقه د 2 کلونو لپاره نه بلکې د 5 کلونو لپاره ده. د جمهور رئیس یې ویاند شاه حسین مرتضوی او اجرایه ریاست نن ویلي دي چې د ملي والد حکومت دوره به 5 کلنه وي. په افغانستان کې نن ماپښین زلزله شوې ده چې تکانونه په کابل، اسلام آباد او ډیلی کې احساس شوي دي. زلزله 6.5 درجې وه او مرکز د هندوکش په غرونو کې و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د شکر ناروغي یو له عمده ستونزو نه ده. په غونډې کې چې نن د روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې وه، د عامې روغتیا معین وویل چې د یوې سروې له مخې په 2010 کال کې په افغانستان کې د مړه شوو کسانو نه 3.5% یې د شکرې مریضي مړه کړي وو. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په 1994 شمسي کال کې د مخدره موادو 2900 لوی او واړه قاچاقبران نیولې دي. دغه وزارت وایي چې 2 هغه مشهور قاچاقبران هم نیولې دي چې نمونه یې په تور لیست کې شامل وو. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د کیرلا ایالت ته ځي چیرې چې په یو معبد کې اور لګیدلې او لږته لږه 100 کسان پکښې وژل سوي دي. چارواکي وایي چې د معبد د سوځېدو په پیښه کې 200 کسان ټپیان سوي هم دي او د امکان شته چې د مړو شمیر تر دې هم ډیر سي. په بلجیم کې څارنوالان وایي چې هغه روسي ډله چې د پاریس بریدونه یې وکړل پلان درلود چې په فرانسې کې دوهم برید هم وکړي، خو خپل پلان یې بدل کړ او په بروکسل کې بریدونه وکړل. د بروکسل په بریدونو کې 2 کسان وژل شوي دي. په امریکا کې د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې په دیموکراتانو کې برني سندرز د وایمنګ په ایالت کې هیلري کلینټن ته ماته ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د وسنتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما ته تللی دی. ویل کیږي چې په غونډه کې به د نړیوال امنیتي ګواښونو په اړه خبرې وسي. او د امریکا د دفاع وزیر هند ته تللی دی. د هند او امریکا د پوځونو ترمنځ په دې وروستي وختونو کې همکاري ډیره سوې ده.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوشی بی ورسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. هرمونیشی چې نن د خبرو اترو یا گفت و شنود په پروګرام کې په دې غږیږو چې په افغانستان کې دولتي او خصوصي پانګه اچونه څه ګټې لري او یا څه ضررونه لري. ورسته کولی شئ خبرونې ته تلیفون وکړئ او خپل نظر څرګند کړئ. ډیره مننه چې خبرونې اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.